د خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1206 نوی باندې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدل شي او اوس هم تاسو را بولو د ونې بحث ته چې زبیر جمعنه کوربه ده او د بحث موضوع د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سه‌شنبه پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پلان اعلان کړ د دغه پلان لمخه به د روان مریض کال د سرطان د میشتې په پای کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر پیل شي او د 1309 مریض کال تر پای به بشپړ شي د دې پلان لمخه په لومړي سر کې به د بامیان او پنچیر ولایتونه او لسروبي پرته د کابل ولایت امنیت او د لخکرګاه هرات مزار شریف او مهترلام ښارونو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي جمهور رئیس په خپل وینا کې له امریکا سره د ستراتیژیک همکاریو د یو نوي تړون پر سر روانو خبرو تر ته هم اشاره وکړه ویل چې د افغانستان سره بعد د امریکا او ناتو د ستراتیژیکو همکاریو او په دې هیواد کې د نړیوال ټولنې د حضور په اړه لوی جرګه راوغړی هغه هم دا راځول چې سږ کال به د لندې په میاشت کې د افغانستان په اړه د جرمني په بون ښار کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او په هغه کې به تر 2040 میلادي کال پورې له افغانستان سره د نړۍ د مالی مرستو په اړه خبرې وشي مونږ په دغو مسایلو د بحث لپاره د کابل سټوډیو ته دوه پوځي او سیاسي کارپوهان ښاغلی داود سلطانزوی او شاهنواز تنعی او د حکومت د رسنیو او معلوماتو د مرکز سلاکار محمود حکیمی را وخت دي دروي وړو ته خرغلاست وایم اول به ولسمشر خبري واورو چې هغه دغه پلان اعلان کړ هغه د انتقال د پروسی سره د مرستې لپاره ځینې شرایط هم په ګوته کړو مونږ به د شرایط واورو بیا به ورسره په تفسیر وکړو
پس شرایط تورزای مطرح میکنی تعهدات کنفرانس کابل مبنی بر مصرف کمک های بین المللی از طریق دولت افغانستان و مکانیزم اجرایی آن که باید توسط کشورهای کمک کننده عملی شوند. مؤسسات و نهادهای ملل متحد مقیم افغانستان در زیر یک چتر واحد بر اساس توافقات به عمل آمده بین ما و ملل متحد عملی شوند. که مؤسسات متعدد از ملل متحد در افغانستان کار می کنند که افغانستان از آنها به روشنایی آگاه نیست و مصارفاتشان و نوع اجراتشان برای ما قابل سوال است. تیم های بازسازی PRT باید با نهادهای کمک کننده برای روند انتقال تبدیل شوند.
خانه سلطان زوی سپتا صدقه شرایط چې ولسمشر د انتقال د بهیر سره د مرستې لپاره یاد کړ چې دغه شرایط باید آماده سی او د سره باید تطبیق سی که په دې باندې تبصره وکړو چې دغه څومره مؤثر شرایط دي او څومره د عمل کېدو امکانات شته دي
د امنیت په ارتباط د افغانستان حکومت هر شی چې کوي حتی د انتقال نو وروسته هم د بین الملل ټولنې کومکوته که ضرورت لرو که نه لرو که موږ خپل توانمندیانې سنبال نکو او خپل ظرفیتونه چګوی نسو که کومک موجوده همی بیا هم ځای کیږي لکه چې اوس ځای سوی تر اوسه پورې دلته شرایط پیشنهاد شوی دي دلچسپ دي ماته دا ټول شرایط د دې لپاره دي چې د انتقال لپاره یو اسانتیا برابر شي مګر دغه شرایط چې د افغانستان لخوا نه مخکې سوی د بیا هم د افغانستان د دولت ظرفیت پورې اړه لري مثلا د کابل د کانفرنس د تعهداتو په اکله که بین المللونه خپل ژمنه ترسره کوي آیا موږ څومره د دې ظرفیت لرو چې دغه ټول کومکونه چې د دولت لخوا نه تنظیمیږي دا څومره زرت سمبالولی چې خپل جذب کړو خپل تطبیق کړو مثلا د بودیجې پاس اساس که موږ یو نظر واچو اوسنی بودیجې ته د افغانستان عادی او انکشافي بودیجې چې مخکې سوی ده اوس د تصویب لپاره په دې کې د انکشافي بودیجې مصرف تیر کال د 150% نه کمتر ده د دې ظرفیت جګړل لپاره ډیر زیات کار پکار دی دا ظرفیت د 150% نه اویاو ته او اتیاو ته او 100% ته وړل دا په لسو کالو کې سوی نه ده اتمن زمان غواړي د دې لپاره باید د افغانستان دولت خپل توانمندیان نړیوالو ته تشریح کړي چې زموږ توانمندي څه شي ده چې د دې ظرفیتو غوښتنه کوي چې د دې تعهداتو د دې پیسو غوښتنه کوي چې زموږ لار نه مصرف شي دا یو خبره ده بله خبره چې د منولو ورده ما ته هم د تایید ورده د یو ان دلته د افساد د لانې پایست تبدیل سوی دی د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي مثلا دغه انتخاباتو په چارو کې ډېر بدرنګه مداخله وکړه د مستورا د انتخاباتو په کرکجنه پروسې باندې پیش له وخته ټاپه کې خودله دا د افغانستان داخلي موضوع ده، دا د افغانستان د یو ان د چارټر نه وتلې خبره ده. مثلا د امنیت شورا پریکړه وکړه چې د انتخابات درسته مونږ تاییده و، تاسو چه خبر یا سیدل تخل که دعوا کرده در خل درغلی سید تعودات تاسو دی خپل چارتر نموزه. بلا خبر یا سید مهم داده چه دی اقتصادی پایدار رشد لپاره بیا هم منگ آقا جمعنی سید ملیمین تولن نغوارو پدی که بیا دی منگ رول اساسی دی سنگ اقتصادی پایدار رشد پا کمو افغانی ظرفیتو با نمونگ استوارو دغه ظرفیتونه په وزارتخانو کې مخصوصا پس که جوړې وزارتو کې د پالیسیو په اساس باید د تشکیلات جوړ سي.
دغه ظرفیتونه اوس نسته.
زه فکر کوم چې زه به د مثال په توګه تاسو ته ووایم، د افغانستان اوبه، د اوبه او انرژي وزارت، مونږ باید د افغانستان د اوبو لپاره اوس پالیسي درلودلی تر څو چې که ایران او پاکستان د افغانستان په سیندونو باندې د خپل په خاوره کې بندونه جوړوي، په آینده کې مونږ په هغه اوبو باندې بیا د هغه اوبو نه په افغانستان کې استفاده نشو کولی. د اوبو لپاره آیا پالیسي لرو مونږ؟ کنه که پالیسي لرو، د انرژي او د اوبو وزارت دغه پالیسي او دغه توانمندیانې د کومو ظرفیتو په اساس تطبیقوي؟ همدغسې د معدن د وزارت په ارتباط، همدغسې نور سکټوري وزارتونه دي فایده م د دې لپاره مونږ هغه پایدار اقتصادي رشد چې مونږ غواړو چې په کاغذ کې پروت دی، هم د کابل په کنفرانس کې دا طرح سوله، هم په مخکېني کنفرانسو کې طرح سوې وه، د افغانستان د ملي ستراتیژي انکشافي ستراتیژي په بحث کې هم دغه موضوع موجوده ده چې پروګرامونه څه شي دي، یو کلن، پنځه کلن، لس کلن، پنځلس کلن پروګرامونه څه دي. مګر مسلکي او تخصصي ظرفیتونه مونږ نه وسی کړی دي او نه مو په اوسني شرایطو سره سنبال کړی دي. دا بل مشکل چې مونږ لرو. د پی آر ټي موضوع هم زه هم نظر یم جمهور رئیس سره دوی باید وسی کړی چې کومک کوونکي نهادو باندې مبدله سي. مګر بیا اوس یوه پی آر ټي چې په یو ولایت کې موجوده ده، د دې په څنګ کې آیا مونږ حکومتي یا دولتي بدیل لرو یا مماثل لرو؟ د دې مماثل باید خلق سي چې مونږ د دوی نه مسؤلیتونه واخلو او ځان ته انتقال کو.
سلطان زوی صاحب مخکې ولسمشر په دې ټینګار کاوه چې دغه پی آر ټي ګانې باید موازي ادارې دي، دا باید له منځه لاړ شي. خو په دې وینا کې بیا ویلې چې دا باید کومکي ادارې په کومکي ادارو باندې تبدیل شي. څه فکر کوي مخکې څرګندونې او دا یو بدلون ده؟ ولسمشر په دریځ کې
دا دوه دلیل لري. زما په نظر یو دلیل دا دی چې عملا حکومت سنجولی دی چې امکان د دې نه لري چې دفتن پی آر ټي ان قطع کړي او د دې ځای حکومت ونیسي. یو بل دلیل به دای چې کومک کوونکي ودونه لا هم ټینګار کوي اتمن چې خپل ټولې پیسې د افغانستان د دولت پلاس کې نه پرېږدي او دوی باید د مصرفي توان یو عملي ظرفیت په افغانستان کې ځان سره ولري چې د هغې لار نه دا پیسې مصرف.
تنهایي صاحب تاسو خو پوځي کارپوه یاستئ او په پوځ کې پاتې شوي یاستئ، اوس دغه سیمې سیم اعلان شوي دي، بامیان او پنجشیر پوره ولایتونه، کابل له سروبي پرته لښکرګاه، هرات، مزار شریف او مهترلام ښارونه، څه فکر کوئ دغه پلان ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا د په اوسنیو شرایطو کې په دغو سیمو کې هم انتقال ته د امنیت زمینه مساعده ده او که نه؟
څرنګه چې د نړیوال ائتلاف موجودیت په افغانستان کې د افغانستان د عوامو خلکو د ذهن سره سمون نه لري، همداشان د همسایا او سیمه ایزو ملکونه هم د دوی په موجودیت کې اندېښنه لري. د دې لپاره چې په افغانستان کې د هیواد دفاعي قدرت افغان ملي وسلوال پوځونه وي نه خارجي پوځونه، زما په خیال پکار ده چې د دې لپاره چې د نړیوالو پوځونو د وتلو لپاره شرایط آماده شي او بیا په تدریجي شکل سره د افغانستان نه ووځي، دغه پلان چې دی زما په خیال سره تر ټولو د مخه دا پر ځای کار دی. او بل لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس وویل چې نړیوال ملکونه د افغانستان سره په تخنیکي، مادي او لوجستیکي همه جانبه تامیناتو کې مرسته وکړي او پریږده چې د افغانستان خلک په خاص ډول په سر کې د افغانستان جمهوری دولت دا مسؤلیت پروره شي او ښه خدمت او مشرتوب وکړي، د هیواد چارې په خپله سنبال کړي. نو دا ټول چې سړی سره راغونډ کړي، نو ښه خبره دا ده چې دغه د امن او د قدرت د انتقال دوره د نړیوالو پوځونو یا په بلې عبارت د نړیوال ائتلاف او د افغانستان دولت ترمنځ ترسره شي. تاسو مهرباني او تاسو وویل چې دا ولایتونه بلې و دا په پلان پورې اړه لري چې د نړیوال ائتلاف همداشان د افغانستان دولت ترمن څنګه پلان د انتقال لپاره جوړ شوی دا یو جوړیږي.
یو بل خبره دلته مطرح کیږي چې ځینې کارپوهان وایي ځینې خلک داسې وایي چې دغه یو سمبولیکه پروسه ده، ځکه چې دا اوس کوم ولایتونه چې دوی یاد کړي دي بامیان او پنجشیر، دغه له مخکې نه امنیت پکې و، مخکې نه بهرني ځواکونه دلته که موجود و هم سمبولیکې بڼه یې درلودله، نو دوی امنیت هلته د امنیت انتقال په څه معنی؟ یعنی دا بیا هم یو داسې شی نه ده چې عملي وي، له مخکې نه دا شی موجود ده په سرطان کې اجرا کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زه داسې فکر
کوم لنډ وای په بامیان پنجشیر کې اوس هماغه حالت داسې کېدای شي له سرطان میاشت نه وروسته رامنځته شي، یعنی امنیت د انتقال هلته سرعت ونیسي، ځکه چې اوس هم هلته نړیوال ځواکونه دومره مهم رول نه لري، پوځي عملیات نه لري.
زه داسې فکر کوم چې نړیوال ائتلافي پوځونه د افغانستان نه تر اوسه هم د وتلو خیال نه لري، او لکه څنګه چې تاسو وویل کچیرې دوی د وتلو خیال درلودای نو په کار خدا وا چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د خپل موجودیت په دغه لس کلن دوران کې خپل اهداف پوره کړی وای، د افغانستان دولت ټینګ شوی وای، په خاص ډول افغان ملی وسلوال پوځونه په خودره دلی وای د ښه خدمت کولو لپاره د ځنګړې دفاع لپاره چمتو شوی وای. بنا دوی دغه کار چې کوي د وتلو په معنا نه ده، دا صرف د دې لپاره ده چې دوی افغانان یعنی افغانستان خلک په خاص ډول دولت مسولیت پروره شي، تر اوسه پورې مسولیت پروره نه و او نه دی. همدا وجه ده چې په افغانستان حالات سردرګم دي او مطلوب نتایج نه لیدل کیږي.
ترای صاحب تاسو ویل کنه چې په لاسو کلونو کې د افغانستان د حکومت ظرفیت لوړنده سو، ملي اردو ملي ځواکونه تقویه نسوله، نو څه فکر کوئ یعنی دغه تقویه هم بیا هم د نړیوال ټولنې پورې اړه لري؟ یعنی تاسو له خبره د سرګند سو اصلا یا د نیت موجود نه و چې دغه تقویه شي څنګه؟ او کچیر داسې دغه پښتنه هم مطرح کی چې په لاسو کلونو کې تقویه نسول، نو په څلورو کلونو کې باید دوی خپل پښو درېږي؟
بېل شکه چې دوی خپل وعدې نړیوال ائتلاف په صادقانه ډول پوره ترسره نه کړي، همدا وجه ده چې دولت کمزوری دی.
اوس کې پوره کړی نه وي، اوس د امنیت د انتقال معنا په څه؟ یعنی دا پروسه په څه معنا سي؟ دوی
د دې لپاره ده چې دوی خپلو هیوادوالو او نړیوالو ته داسې وښیي چې افغان ملي وسلوال قوتونه د ځانګړي دفاع لپاره او د ښه خدمت کولو لپاره چمتو نه دي، نو دوی دغه یوه بانه جوړه کړي تر څو چې دوی نړیوالو ته قناعت ورکړي، او په تبلیغاتي لحاظ په پروپاګنډي لحاظ دوی داسې وښیي چې په افغانستان کې د پوځي اډو جوړولو لپاره ضرورت شته. نو همدا وجه ده چې دوی دا ډرامې جوړوي، او هم د افغانستان جمهور رئیس همدا شاندې نړیوال ائتلاف لکه د افغانستان په دغه تیر لس کلن دوران کې چې دوی ډرامې جوړولې، دا هم د ډرامو یو تسلسل دی. بنان د افغانستان دولت په خاص ډول نړیوال ائتلاف ګرام دی چې دوی ولې په دغه تیر لس کلن دوران کې افغانستان د ځنګړي خدمات او دفاع لپاره چمتو نه کړ.
مننه حکیمی صاحب. د تنی صاحب خبرو کې دوه ټکي ډیر مهم ول، یو داسې د افغانستان امنیتي ځواکونه دومره ظرفیت تر اوسه نه ترلاسه کړی او نه پیدا کړی چې هغه امنیت په خپل لاس کې واخلي. سلطان زوی صاحب هم د حکومت ظرفیتونو ته اشاره وکړه چې ظرفیتونه لا هم په دې حد کې نه دي چې د نړیوالو مرستې را جذب کړي او هغه مصرف کړي. ستاسو ځواب څه دی؟ یعنی د افغانستان حکومت واقعا له دغسې لاسو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او که څنګه؟
نگرانیایی که جنرال صاحب مطرح کردن و سلطان زوی صاحب، این نگرانی است که در سخنرانی رئیس جمهور هم مشاهده می شد، دیده می شد. مسئله ظرفیت و توانایی قوای امنیتی افغانستان یک مسئله است که حکومت هم سر از او تشویش داره که از نظر تجهیزات، منتها مسئله مورال، مسئله این که خود افغانها تا چه اندازه سهم می گیرن و قوای افغانی تا چه اندازه معتقد هستن و صادقانه می خواهن این کار انجام بتن، در این شک وجود نداره. منتها مسئله تجهیزات و تمویل قوای امنیتی افغانستان یکی از اون نگرانی هاییست که در صحبت رئیس جمهور هم شنیده شد و ما شریک هستیم در این نگرانی. ما امیدوار هستیم که اموطور که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای عضو ناتو سر از این موافقه کردن که تا سال 2014 قوای افغانستان، اردوی ملی افغانستان تمویل و تجهیز میکنن، اونا صرفا به تعبیر دوستا او معاهدات و او توافقنامه روی کاغذ نمانه، اونا به صورت عملی کار انجام بدن.
تنهای صاحب د افغانستان ځواکونو ته د امنیت د مسولیتونو د انتقال په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د هم یادیږي چې افغان ځواکونه تر اوسه پورې له کمی او کیفي پلوه ضعیف دي. خپل دفاع وزارت ویان څو ورځې مخکې وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک یوازې د ترانسپورټ برخه فعاله سوی دی، یو څه هم او د رادار هوایي دفاع الوتکو او نورو برخو جدي ستونزې موجودې دي. نو له ډېرو خلکو سره دا فکر پیدا کیږي چې په داسې شرایطو کې د امنیت انتقال څه معنا لري.
د افغانستان د امنیت او د قدرت په چارو کې د انتقال پروسه دوره دا ډیره معنا لري. دا ځکه چې لکه مخکې چې ما وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځونو موجودیت د افغانستان د خلکو د ذهن سره سمون نه لري، همسایه ملکونه یې نه خوښوي. بنان دا پروسه په کار ده چې دا شروع شي، په دې شهر څخه پلان موجود وي د افغانستان د ستر درستیز په واسطه او د افغانستان د جمهور رئیس همداشان د نړیوالو ائتلاف په توافق سره، او د دې لپاره افغان ملي وسلوال پوځونه ښه آمادګي ونیسي او ښه ترسره شي. دا ډیر ښه کار دی، دا پر ځای کار دی، دا صرف یو د انتقال د پروسې دا پایل دی. او دا داسې معنا نه لري کله چې په دغه روان کال کې افغان ملي وسلوال پوځونو ته د مسولیت انتقال په غاړه ورکول کیږي نو به بهرني پوځونه ووځي. لکه مخکې چې ما وویل، بهرني پوځونه تر اوسه پورې د وتلو خیال نه لري. بنان دا ښه کار دی، په کار دی چې دا ته وشي.
سلطان زوی صاحب، جمهور رئیس په خپل وینا کې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه چې هغه د امریکا او ناتو سازمان سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو مسله ده. هغه وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي او دا موضوع دا یابوي چې لویه جرګه راوغوښتل شي او د افغانستان خلک یې په اړه تصمیم ونیسي. لومړی به د جمهور رئیس خبرې واورو، بیا به موږ پرې تبصره وکړو.
د امریکې د متحده ایالاتو سره زموږ د ګډې همکاري او دوستۍ ادامه زموږ د خارجي او امنیتي سیاست له اساسي ستنو څخه ګڼل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکاري لپاره خبرې همدا اوس جریان لري. د دې ستراتیژیک همکاري د درما او اهدافو لپاره به ډېر ژر د هیواد عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي او حکومت به بیا د لویې جرګې د لارښوونو او د قانوني مراحلو له بشپړ رعایت سره سم په دې برخه کې د هیواد د ملي منافعو ګټو پر بنا اقدام وکړي. د افغانستان خلک به شایي په هیواد کې د نړیوالو ټولنې د یو ډول حضور ملاتړ وکړي، خو زموږ د خلکو د ژوند خوندي کول، د ملکي تلفاتو خاتمه، د دولت اساسي تقویه او د موازي جوړښتونو او اجراءاتو له منځه وړل زموږ امریکا او ناتو ترمنځ د روابطو د پایښت اساسي شرطونه ګڼل کیږي.
سلطان زوی صاحب، اول که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اوږدمهالي حضور د تعریف په اړه وغږیږئ. څه موده مخکې د پوځي اډو د جوړېدو خبره مطرح شوه، بیا امریکایي چارواکو وویل چې نه، دوی په افغانستان کې پوځي اډې نه غواړي، بلکې غواړي چې په دې هیواد کې اوږدمهالی پوځي حضور ته ادامه ورکړي، پوځي حضور ولري، هغه ته ادامه ورکړي. ستاسو په نظر له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو په ځانګړې توګه امریکایي ځواکونو هغه رول به څه وي او د دوی موجودیت به دوی به خپل موجودیت ته په څه بڼه باندې ادامه ورکوي؟
دلته مخکې جمهور رئیس یو شي ته اشاره وکړل، ول ستراتیژیک همکاري. ستراتیژیک همکاري تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې موجودیت د ملګرو ملتو د یو فیصلې په اساس دلته وکړه. امریکې سره موږ بیل یو تړون لاسلیک کوو د دوی د ستراتیژیک همکاریو د جلبولو لپاره. دا به بیل شي د افغانستان او د امریکې ترمنځ به، دا به بالکل تفاوت لري او دا کېدای سي اډې، کېدای سي نور ستراتیژیک او دفاعي او اقتصادي همکاري. مګر زه حدس وهمه که د هډو موضوعي په دې کې د افغانستان د خلکو خبرتیا او د هغوی پوها په دې موضوع کې ډېر ضروري ده. اوس داسې یو انګیزه شایع سوې ده چې ګویا همسایګان خوشحاله نه دي چې دلته امریکایان هډې ولري. هغه وخت کې چې امریکایانو په پاکستان کې هډې درلودلې او په ایران کې هډې درلودلې، آیا پاکستان او ایران د موږ نه اجازه غوښتې وه د خپل د امریکایانو د هډو؟ آیا هغه وخت کې چې پاکستان او ایران د سنترو د پاکت غړي وو او موږ یو بفرزون پایس دلته بالکل عاطل پاتې وو، آیا ایران او پاکستان دمغه اجازه غوخته و چوس دمسایگانو په غم مونږه وزړول ته مونږه درسته غم
خپل د افغانستان خلکو ته کراس
د افغانستان خلک باید پوکو
ولسمشر ورته اشاره وکړه چې خای خلک په یو باندې د حضور ته دغه هرکلای وي یا ملاتړ وکړي
زه فکر کوم چې
تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د خلکو افکار به غوونه یو کنه
که د افغانستان خلکو ته واضح تشریح ورکړي چې د ایران خطرات څه شي پاکستان خطرات څه شي دي د اتومی ایران اتومی پاکستان د مرکزی آسیا به ثباتی د چین علایق او د چین اقتصادی اشتها او صنعتی مخام و مواد ته د دوی اشتها دا ټول موضوعات یو ضعیف افغانستان یو ستراتیژیک پارتنر ته ضرورت لري په دې کې هیڅ شک
نشته فکر کوي باز خلک وایي چې همدغه عوامل ستاسو یاد کړل چې دغه سیالۍ سیمه ییز سیالۍ ورته وایو که چیرې اډې دلته جوړې سي کېدای شي د سیالۍ په افغانستان کې اوس هم روانې دي په یو شکل کېدای شي د لاز شدت پیدا
کړي زه به تاسو ته یو مثال درکوم همدغه اوس د خارجیانو په موجودیت کې چون خارجیانو د خارجیانو موجودیت کافی داسې تعریف سوی یو رول پکې موجوده نه ده همدغه اوس افغانستان د خپلو د اوبو نه استفاده نشي کولی ایران او پاکستان نه پرېږدي تاسو فکر کوئ چې خارجیان چې نه یې دلته مونږ د خپل د طبیعي منابعو نه او د خپل د انرژي منابعو نه استفاده کولی شو همدغه اوس مونږ د ګاونډیانو د حملو څه یاسو قربانیان یاسو په ایران کې هم تربیه کېږي طالبان په پاکستان کې هم تربیه کېږي طالبان
نو چې اوس د بهرنیو ځواکونو په حضور کې دغه سیالۍ روانې دي که د دوی حضور دایمي سي نو بیا به هم د سیالۍ روانې نو ګټه څه افغانستان ته ګټه څه ده یا توپیر به څه وي
زه فکر کوم چې د ملي حضور نه مونږ که سم استفاده وکړو دولت قوي کړو حکومتداري دوست هم کړو خلکو ته کومکونه ورسوو د خلکو د ژوندانه د ښه والي لپاره اثرات سنبال سي زه فکر کوم چې خپله د افغانستان خلک به د امنیت په نیولو کې رول ولوبوي هغه وخت به د ګاونډیانو نه مونږ ویره ونه لرو
تنړی صاحب تاسو هم پاندې یو نظر ورکړئ صاحب د دوی پوځي حضور بدلته په څه معنی پس له 2014 کال نه یعنی د دوی رول به څه وي پوځي رول د بهرنیو نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې
دا دوی خبرې دي یو د پرنسيبو د اصول له مخې د ګټورتوب له مخې دا به وي چې دوی به په مهمه مرکزونو د افغانستان د خپل د وزول جیش په ځایونو کې راغونډ شي او د افغان ملي وسلوال پوزونو سره به په جګړه ییزو عملیاتو او پراتیفیچ لوبو چارو کې به مرسته کوي په خاص ډول د هوایی ځواک په واسطه ریاکټیفي او توپچی ضربو په واسطه همداشان د دوی بل رول بداوي چې دوی به په تامیناتي چارو کې په مالی چارو کې ساختمانی مادي او لوجستیکي او داسې نورو چارو کې به د افغانستان سره مرسته کوي تر څو چې افغان ملي وسلوال پوزونه د ځنګړي دفاع لپاره چمتو شي بل خبره دا ده چې کچیر دوی رښتیا دلته په دې شکل په دغه رقم د پرنسيبل مخې پاتې کیږي تر څو چې د دوی د وټلو لپاره شرایط آماده شي او په تدریجي ډول سره د افغانستان لپاره نه دوی ووزي دویمه خبره دویم اړخ دا ده کچیر دوی پر رښتیا نه ووزي دلته نظامی اډي جوړ وی نو بیا دوی د ام اسې ډرامې جوړوي او دوی به افغان ملي وسلوال پوز لکه په دغه لسکلن دوران کې چې په خوونه درو د ځنګړي دفاع لپاره د ښه خدمت کول لپاره چمتو نه ک همدا شند د افغانستان مرکزی دولت ټینګ نه کړ او د هیواد ټول چارې اوس نیمګړي پاتې دي نو دا به بیا په دې منوي چې دوی به هیڅ کله هم د افغان ملي وسلوال پوز لکه د افغانستان خلک چې ارمان لري چې یو موټی غختلې پیوړی پوز جوړ شي او داسې پوز جوړ شي د کورنۍ او رنی دښمن په خلاف د هواد د لوړو غټو نه دفاع وکي هغه به هیڅکله هم دوی جوړ نه کی
حکیمی صاحب تاسو د حکومت استازیتوب کوی په دې بحث کې زموږ سره د افغانستان خلک اوس هم د سې یو تصویر نه لري چې د 2014 کال نه وروسته باندې نړیواله ځواکونو رول په افغانستان کې سوي او لسمشر ویلی چې اوس په دغه ستراتیژیک اړیکو باندې خبري روانې دي که تاسو خلکو ته جزئیات ورکړی سي دغه رول څه کېدای سي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به د غومرسته په څه ډول دوام وکړي
یه خو گپ است که خود جامعه جهانی بارها گفتن که ما بعد از سال 2014 هم همراه مردم افغانستان میمانیم اما مسئله اصلی است که خود امو فرم و چوکات حضور از اینا چگونه خواهد بود این مسئله است که او را رئیس جمهوری افغانستان هم در گذشته و هم امروز در سخنرانیشان واضح ساختن اگر بحث سر پایگاه دائمی نظامی امریکا در افغانستان باشه این کار است که از به اعتقاد ما یک امر بزرگ ملی است در این باید قاعدتا مردم افغانستان تصمیم بگیرن من فکر میکنم که تا تنها کار شورای ملی هم نیست، اگرچند که یک نهاد قانونی و مرجع شورای ملی هست و همونطور که سلطان زوی سه فرمودن قاعدتا باید از این مجرا باید حل شود، لکن موضوع به اندازه قوی است، به اندازه بزرگ است که ایجاب میکنه آهاد مردم افغانستان باید نظر بتن، رأی خود بتن که آیا باشه یا نباشه، و این مستلزم فراخوانی لوی جرگ است.
سلطان زوی سه به بل موضوع ترازوی سه ولسمشر په خپل وینا کې ورته اشاره وکړه، هغه ویل سه د جرمني په بون خار کې به یو نړیوال کانفرنس جوړیږي سکل سپیری کانفرنس کې به تر 2040 کال پورې د افغانستان د پرمختګ او پرمختیا لپاره د مالی مرستې ال تثبیتي او د عملی کېدو لارې چارې ورته لټي، یعنی نړیوال مرستې څه فکر کوي دغه کانفرنس وسی ولسمشر خبر ورکړ د دې په کتو سره د افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرسته او تر ډیره دوام پیدا نکړي کړي چې د عملی سي د کانفرنس
د بن کانفرنس خو مندر څوار خلری د نوې کانفرنس دایر کی یو خو به د بن د مخکنی کانفرنس لاس کاله پوره کی یو تجلیل کیږي دغه لاس کلن تاریخ نه بل بدایي چې واقعا نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې هغه علاقمندي چې دوی په دې تیرو لسو کلو کې درلود، زه ګمان نه کوم چې په آینده لسو پنځوسو کلو کې هغه علاقمندي موجوده وي، ولې اوله خو د نړۍ اقتصادي وضع داسې حالت کې نه دی چې هغه سخاوت چې د افغانستان په هکله په دې لسو کلو کې موجود و بله دې به موجود سي، بل دا چې موږ په خپله هم خپل هغه توان چې بوی باید موږ سنبال کړی وای او برابر کړی هم وای موږ ثابته نه کړل چې توانمنده یو دولت یاسو یا توانمنده ملی اراده دلته په دې وطن کې موجوده ده چې د ځان دپاره یو شی د دې شرایط نه جوړ کړو. متاسفانه دا شرایط هماغه څه چې بلمیلي ټولنه پکې لاس درلود او مسؤلیت لري، خپله دولت او د افغانستان خلک هم مسؤلیتونه لري په دې لسو کلو کې چې موږ ترسره نه کړل، دا باید واضح ووایو. ځینې ژمنې به اوسي اقتصادي مګر ځینې شرایط به م کېښودل سي، مثل هغه رقم چې مخکې وسو معیارونه به یي شاخصونه به یي، مګر په هغه سخاوت چې موږ تېر لس کاله تېر کړل هغسې به نه یي. او بل شی چې د یادولې وړ دی یادونې وړ دی دا دی چې په د بند کانفرنس په درشل کې دلته موږ دغه بودیجه چې پاسیږي دا لس کاله چې تېر شوي دي، موږ د بینالمللي ټولنې هغه تعهدات چې افغانستان سره سوي وو یوه برخه یې هېڅ ترسره نه سوله، فقط دوی تعهد وکړه مګر یو تعهد دی یو آماده کول د امکانات دی، هغه امکانات چې دوی وعده ورکړی وه هغه امکانات مالی و اقتصادي امکانات ټول عیار نه کړل او لویه بانه یې د موږ ضعیف ظرفیت وو، مګر دوی ونسو کړی چې د موږ د ظرفیت د جوړولو لپاره هغه کار چې دوی باید کړی وای هغه یې مونږ
مننه. زمونږ د دې اونۍ د بحث وخت هم دومره وو، زمونږ سره په دې بحث کې ګډون کړی و ښاغلی داود سلطان زوی، شاهنواز تڼۍ او د حکومت د رسنیو او معلوماتو د مرکز سلاکار محمود حکیمی. له ټولو نه بیا هم مننه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. ساعت 11